द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्राना उरिदुन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद नहवरस काल 2018 द जून द म्याश्ती उबिष्टमाने ठदा وقت شبه دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شبه دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن نه بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی واشنگتن ته د سفر په محل د امریکای خارجه وزارت د هند کنټرول لاندې کشمیر وسلواله ډلې یو مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر ګرځولې دی د پاکستان قبایلی سیمې پړچنار لوی بازار کې د کورم ایجنسی لوی بازار پړچنار کې د شوو بمی چاودنو پر ضد په ټول ملک کې احتجاج دوام لري او د کورم ایجنسی اوسیدونکي په حکومت تور لګوي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې ده او د امریکای سپریم کورټ د ګل پورز د صدر ډانلډ ټرمپ نړیوال سفری بندیز لپاره لار هواره کړې ده کوم چې امریکې ته د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو ناراتونکو خلکو باندې په عارضي توګه بندیز لګوي او ځواک د خبرونو تفصیل ده د امریکای خارجه وزارت د هند کنټرول لاندې کشمیر وسلوال محمد یوسف شاه چې جهادي نوم یې سید صلاح الدین دی نړیوال ترهګر ګرځولې دی د بندیزونو د قانون لاندې سید صلاح الدین د امریکای قومي امنیت اقتصاد خارجه پالیسو او امریکایي وګړو لپاره د خطرې وړ ګرځول شوی دی دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگتن په سفر دی د صلاح الدین جایداد او نورې اساسي منجمد کړل شوی دی او امریکایانو ته امر شوی دی چې د ده سره هیڅ قسمه مالی لیندین نه کوي محمد یوسف شاه عرف سید صلاح الدین د خپلې وسله والې ډلې حزب المجاهدین مشري کوي صلاح الدین په کال 2014 کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د یو شمیر بریدونو ذمواري هم قبوله کړې ده چې پکې 19 کسان ژوبل شوي وو او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هندوستان لا د امریکایي برآمداتو په لار کې د خنډانو لرې کولو لپاره زیات څه کول پکار دي وایټ هاوس کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره د ملاقات وروستو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ د هند په وروستۍ پوځي سودا د دې مننه کړې ده ډانلډ ټرمپ ویلي دواړه ملکونو له د انصاف نه ډک تجارتي تعلق ساتل پکار دي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي د هغه اقتصادي پلان او د امریکې لپاره د ډانلډ ټرمپ سوچ به د دوی مرستو ته نوې اړخ ورکړي د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی په لوی بازار پړچنار کې د شوو بمی چاودنو پر ضد په ټول ملک کې احتجاج روان دی او د کورم ایجنسی اوسیدونکي په حکومت تور لګوي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي د ګل پورس پایتخت اسلام آباد او پینډی کې ژوند کوونکو د پړچنار خلکو هم د اسلام آباد نیشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده په 13 جون د پړچنار په توري بازار کې هغه وخت پر لپسې دوه بمې چاودنې وشوې چې خلک ته اختر د پاره په سودا اخستو بوختو په دغه چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د سلو نه زیات نور ژوبل شوي د امریکای سپریم کورټ د ګل پورز د صدر ډانلډ ټرمپ نړیوال سفری بندیز لپاره لار هواره کړې کوم چې امریکې ته د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو نه راتلونکو خلکو باندې په عارضي توګه بندیز لګوي ډانلډ ټرمپ په صدارتي حکم کې د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو په خلکو باندې امریکې ته پراتګ د درې میاشتو او د کډوالو قبلولو په پروګرام د شپږو میاشتو بندیز لګولی وو په دغه ملکونو کې لیبیا ایران سومالیا سودان شام او یمن شامل دي د دې وړاندې د امریکای دوه وفاقي عدالتونو د ډانلډ ټرمپ په سفری بندیز عمل ودرولو سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي دی به د اکتوبر په میاشت کې د دغه مقدمه اورونه کوي ډانلډ ټرمپ ته سپریم کورټ د فیصله هرکلی کړی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د هغه صدارتي کمپاین او روس ترمنځ ممکنه اړیکو د تورونو د سلور میاشتو پورې پلټنو څه قسمه نتیجې نه دی راوستي او دا چې اوس حق لري چې مخالفین د دنه بخنه وغواړي د ګلفورس په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر باندې پیغامونو کې ډونالډ ټرمپ په پخوانی صدر براک اوباما تور ولګو چې هغه استخباراتي رپورټونو ته په جواب ورکولو کې ناکامه شوی و چې وروسته کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. او د امریکای کانګرس بجټ دفتر وایي د پخوانی صدر براک اوباما د صحت انشورنس په ځای په سینټ کې د غور لاندې د صحت انشورنس پروګرام به 2 میلیونه امریکایان د صحت انشورنس نه محرومه کړي. صدر ډونالډ ټرمپ په ډیموکرات ګوند تور لګوي چې د ریپبلیکن ګوند سره د اوباما انشورنس پروګرام په ځای بل د صحت انشورنس پروګرام منظورولو په لار کې خنډان پیدا کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان دی او ری د امریکای خارجه وزارت د هند کنټرول لاندې کشمیر یو وسلهوالې ډلې مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر ګرځولې دی په د باندې بندیزونه لګول شوې دي. او دا په داسې وخت چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی دا وخت د امریکا په سفر دی او نن یې په وایټ هاوس کې د صدر ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقات کړي. دواړو مشرانو د ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړي. نور حال پی تاسو ته زمونږ همکار شعبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د واشنگتن د خپل سفر په دویمه ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره خپل لومړی ملاقات کړي. د مطبوعاتو تر مخه نن سپینه ماڼۍ ته پر رسیدو د امریکا صدر د هند وزیر اعظم تود هرکلی کړی او د لیدو کتو وروستو دواړو مشرانو یوې ګډې مطبوعاتي غونډې ته وینا هم کړې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو په مهال لومړی د نریندرا مودی مننه وکړه چې هغه سپینې ماڼۍ ته راغې او بیا یې وویل چې هند او امریکا رښتونی ملګري دي. صدر ټرمپ په دغه مهال د هندوستان ولس ته د هیواد د جمهوریت یا ډیموکراسۍ او یا کاله پوره کېدو مبارکي هم ویلې ده. په خپل وینا کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هندوستان د اقتصاد په خاصه توګه یادونه وکړه او وی ویل چې هندوستان د نړۍ مخدونکو هیوادونو کې یو دی، د چا معیشت او اقتصاد چې ورځ په ورځ مخ په وړاندې روان دی. د هندوستان او هند د اړیکو په اړه د خبرو په مهال د امریکا صدر وویل چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ژورې او کلکې دي. امریکایي صدر وویل چې هند په افغانستان کې د بیا ودانۍ او پرمختیا په کارونو کې د ستاینې وړ کارونه کړي دي. په دغه مهال امریکایي صدر وویل چې هند او امریکا دواړه د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او دواړه به په ګډه د اسلامي تندروي د ختمولو لپاره کار کوي. د امریکا صدر د وینا وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویل چې د صدر ټرمپ او زما فکر او د راتلونکي لپاره سوچ یو دی. زه د یو نوي هندوستان لپاره کار کوم او صدر ټرمپ یو ځل بیا امریکا یو ستر هیواد جوړول غواړي او دا هغه ګډ سوچ دی چې د هند او امریکا ترمنځ د مرستو نوې لارې خلاصوي. د هند وزیر اعظم ویل چې د امریکا صدر سره یې په خبرو اترو کې د ترهګرۍ او تندروي په اړه هم خبرې کړې دي. د هند وزیر اعظم ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو کې زیاتوالی راولو. د هند وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا سره مرستې کوي. ښاغلی نریندرا مودی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په اړه ویل چې هند او امریکا د نړۍ لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ دغه ملاقات په داسې مهال شوی چې د امریکا خارجه وزارت د هند د ولخې لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشر محمد یوسف شاه چې جهادي نوم یې سید صلاح الدین دی نړیوال ترهګر ګرځولی. د بندیزونو د قانون لاندې سید صلاح الدین د امریکا قومي امنیت، اقتصاد، خارجه پالیسو او امریکایي وګړو لپاره د خطرې وړ ګرځول شوی دی. د دغه بندیز لاندې به د صلاح الدین جایداد او نورې اساسې وتړل شي او امریکایانو ته امر شوی دی چې د ده سره هیڅ قسمه مالی لیندین ونه کړي. سید صلاح الدین د خپلې وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشري کوي. نوموړي په کال 2018 کې د کشمیر د لانجې سوله ییز حل مخالفت کړی و او ګواښ یې کړی و چې نور کشمیریان به د ځانمرګي بریدونو لپاره تیاروي. صلاح الدین په کال 2014 کې د هند ولقې لاندې کشمیر کې د یو شمیر بریدونو ذمواري هم قبوله کړې وه چې په کې 19 کسان جوبل شوي وو. امکان دی د دغه ګام تر مخه به نړیواله ورورولي هم د یوسف شاه د هلو زلو مخنیوي کې مرسته وکړي او دی به پخپله نشي کولای چې امریکا کې د یو تن یا یوې ډلې سره څه قسمه کاروبار وکړي.
وائس آف امریکا ڈیب ریڈیو دے ہم دو صلاح الدین نڑیوال طرح گر گر دولو او د نریندرا مودی واشنگٹن سفر پو اڑا باندی زمنگ سر دا وقتی زمنگا ہمکار پیر زبیر شاہ صاحب نیخ پنگا دا ٹیلیفون پلائن را گلے دے. پیر صاحب سلمشی او پخیر آلے.
پخیر
پیر صاحب, دا ہن وزیر اعظم نریندرا مودی دا وقتی د واشنگټن په سفر دی, د دواړو هیوادونو په اړیکو به خبرې کوو. اول به راشو د امریکې خارجه وزارت په دې موقع باندې د هند کنټرول لاندې کشمیر یو وسلوال سید صلاح الدین چې د حزب المجاهدین مشري کوي هغه باندې بندیزونه لګولې دي, د نړیوال ترهګر ګرځولې دي. دا څومره مهم دي د دې سفر په وخت باندې؟
بالکل, دا ډېر غټ یو ډیولپمنټ شوی دی. دا ډېر مخکې نه دوی دا شی په امریکا په هغه کې وو چې دا به دوی کوي, خو دوی ما په خیال په دې په انتظار وو چې یو داسې موقع باندې وکړي چې کله پرایم منسٹر مودی راشي دلته. نو د څنګه تاسو وویل چې دا وخت ډېر مهم دی او دا مهم دی چې حزب مجاہدین چکم په کشمیر کې ډېر زیات سيزونه چکم حمله دي او ذمہ داری مخلي, او څنګه په ریپورت کې موږ وایو در چکم 2014 کې چې سوله خبره کې دي د صلاح الدین مخالفت کړو. نو دا په دې ټایم یو قسم یو خو کشمیر کې چکم ترګر دی او ته یو میسج دی, بل پاکستان ته هم یو داسې اشاره ده ولې چې پاکستان باندې دا تور لګی چې حافظ سعید نه علاوه چکم صلاح الدین د سید صلاح الدین دام په پاکستانی چکم کشمیر دی پاره کې د مشته دی او ولته نه دا اپریشن کوي. نو دا هغه ډېر مهم دی. نور خو ایمانه دي خیال چې دی به دا څه خاص اثر وي ولې چې د خلکو سره سم کاروبارونه او د بانک اکاونټس منجمع کول دا دومره زیات خو ایمانه لري, خو چکم علامتي دا هغه دی هغه زیات دی او امریکای پولیس کې د شامل لیول او په دې سیستم چې مودی نو دا ما په خپل ځی په دې انتظار چې مودی راشي او دې ته یو داسې یو یو قسم اشاره ورکړي چې ګوره مونږ هم تر دې خلاف تاسو سره یو او دا چې کوم دې ډیماندو چې دې ته غرو بولي هغه هم پوره کو.
پیر زبر شاه صاحب, د نریندرا مودی واشنگټن ته سفر باندې ډیر زور اچولې کیږي په امریکایي میډیا کې هم. نن ورسره د امریکې د ټیکنالوژي کمپنو غټ غټ مشرانو هم لیدلې دي, غټ پوځي تړونونه هم شوي دي, وسله هندوستان ته ورکول کیږي. د امریکې لپاره هندوستان څومره مهم دی د ټیکنالوژي په میدان کې او د پوځي مرستو په میدان کې؟
نو امریکای پر حکومت د دواړه دنیا ټولنا زړه زور جمهوریت امریکا او د دنیا ټولنا غټ جمهوریت هند, دا دواړه یو قسم قدرتی هغه دی ملګری دی. او بل په دې ته موډي چې کوم دی اغم الته دن نه په او په اکنامکس په خپل معیشت باندې لګیا دی, جوړوي لګیا دی, ورسره ورسره ټرمپ ته چې وګورو اغم دلته خپل امریکای معیشت خبره کوي. نو په دې کې نن هم چې څنګه د تا خبره وکړه دی اصلي غټ ډیل شوی دی او صدر ټرمپ هغه شکریا مزا کړی دی ورته ویلي چې موږ دنیا کې ټول نه غټ سماتله جوړو او ډېره مهرباني چې تاسو دا واخیسته. ورسره ورسره دوی چې کوم ټریډ دی بلینز آف ډالرز دی سالانه ټریډ دی او په دې کې به اضافه کیږي, او ورسره لکه شل بلین ډالر امریکا هلته انویسټ کړي دي او 15 پورې هند لګیا دی دلته انویسټ کوي په هغه کې په امریکا کې. نو دا ډېر ښه تعلق دی او معیشت باندې دوی دواړو زور دی او دواړو ته په کار هم دی لکه خپل کانسټیټوئنسي چې کوم د خپل ملکونه کې دوی دا معیشت مضبوطولو ناره باندې دواړه راغلي دي. نو دا یو قدرتی الائنس ته دوی دواړه او دا به مضبوطیږي. صدر اوباما په ټایم کې دنه مخکې د کلینټن بل کلینټن ټایم کې دا شی شروع شوی, او د کلکس مسلم راغلی وی ولې چې دا کوم ویزې هغه چې H1B ویزا او دا ویزا ورې دا ټول اکثر انډین دل ترازی او څنګه چې مونګولي دل نن وال سټریټ جرنل کې مودي هم یو خپل اپینین یو پیس لیکلی او حکم دا ټول د خبرې کړې چې څنګه مونږ یو ځای یو تر هرګرې خلاف او د معیشت سمولو په خلاف او څنګه دې په هند کې لګیا دی یو اربنایزیشن شروع کړی دی او ډېر زیات غټه پروجیکټ شروع کړی دی خلکو پر اسپیشلی هغه امریکایان چې کوم کمپنیان دي هغه یلته هغه کوي الټ انویسټمنټ کوي خو ټوله غټه خبره ده چې اوسه پورې هند چې کوم دی هغه دفاعي داسې تعلق نو امریکای سره هغه زیات شو موږ ولید چې دوه بلین خو تش درون واخیستل او سره ور سره به چې کوم هند ماډرنایزیشن دی د فوج وال او د ملټری والا هغه په امریکا د سره مرسته کوي او دا تعلق مو په خیال دې ویزټ نه پس تعلق ډیر زیات مضبوط شي او ډیر مخکې ولاړ شي.
ډیر مننه پیرز بر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان او هندوستان د ډیر وخت راهسي حریف هیوادونه دي. د یو بل پر ضد یې درې غټ جنگونه هم کړی دي او اوس هم په سویلي ایشیا کې د دغه دواړه نیوکلیر هیوادونو ترمنځ د یو جنگ او د یو اټمي جنگ خطر موجود ده. دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد وخت په وخت باندې دړکې هم کوي او وسلې هم جوړوي او دغه سیمه د یو د وسلو پرېس یا منډکې تر ټولو وړاندې ده. په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
هندوستان او پاکستان تر اوسه درې جنگونه کړي او سو واری د یو بل جنگ حد ته رسیدلي. دا په داسې حال چې دواړه هیوادونه د نیوکلیي وسلو مخبو زیاتې ذخیرې لري. په دغه کې غټه د فکرمندې خبره هغه پوښتنې دي چې دغه ذخیرې څومره محفوظه دي. د سویلي ایشیا ګاونډي هیوادونو ترمنځ د وسلو د غزغل اوس د میزایلو د رصد نظام نور پراخه کولو او ښه کولو ته داخل شوی دی. د هندوستان لخوا په وروستو کې د سلو نه زیاتو سیارو پروګرام سره هغوی د خلکو د سترګو نه د یو میزایل سره د غنو نیوکلیي وسلو صلاحیت پنا کړي. په داسې حال چې د بې ثباتۍ دغه حالات نور خرابې دي شي ځکه چې دواړه هندوستان او پاکستان یو هم کامی د میزایل د دفاع نظام نه لري او دغه یو نظام په ځای کولو باندې کې دي شي ګڼ کلونه ولګي. دواړه خواو ته د برابر تباهۍ کېدلو د یقین سره تر اوسه د جنگ کېدلو مخه نیولې خو پوهان یقین لري چې د یو غلط فهمه یا بدې پیښې سره د نیوکلیي وسلو سره یو مکمل جنگ راپارېدل شي او دا چې د دې ګڼې خطرې دي. په کال 1947 کې د کلنه چې برصغیر په دوو برخو کې تقسیم شوي کشمیر پکې د تاوتریخوالي یو تود مرکز او په 13 نومبر کې د تاوتریخوالي تر ټولو وروسته وجه هم دغه وا. دواړه اړخونه په یو بل باندې هغه تر هاګرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي کم چې د پولې یو یا بل اړخ ته بریدونه کوي. نو دغه وجه ده چې ورسره داسې فکرمندې راپورته کیږي چې اسینا په سویلي ایشیا کې نیوکلیي وسلې په غلطو لاسونو کې ورشي. د نیوکلیي وسلو کارپوهان هینس کرستنسن او رابرټ نورس د اندازو تر مخه پاکستان د هندوستان یو سل لسونه تر یو سل شلو پورې نیوکلیي وسلو په مقابله کې تر یو سل شلو نه تر یو سل ډیر شو پوری نیوکلیي وسلې لري. هندستان ویلي چې د وسلو تر حده تیار 1500 کیلوګرامه پلاتونیم لري کم چې د یو سل دیرش میزایلو جوړولو لپاره کافی دي. پاکستان 3000 یو سل کیلوګرامه غنی کړی شوی یورینیم لري کم چې د 300 وسلو جوړولو لپاره برابر دي. د وایس اف امریکا اردو څنګه سره په یو مرکه کې د سټیمسن مرکز مرستیال مشر مایکل کریپن ویلي چې نیوکلیي وسلې هغه مهال محفوظ وي کله چې په دواړو هیوادونو کې په ګودامونو کې پرتې وي، خو کله چې د یو جنگ په حالت کې د یو ځای څخه بل ځای ته منتقلیږي نو دا یقینا بیا د دې د امنیت په اړه پوښتنې راپورته کوي. کرپن ویلي چې زیاتې فکرمندې د پاکستان د کم حد یا فاصلې د وسلو په اړه دي، مطلب دغه وسلې د خلاصولو لپاره د جنگ د میدان خوا ته به وړل وي چې ورسره د هغه ډلو چې د هندستان یا پاکستان سره د مرستو همدردي لري هغوی پرې برید کولی شي. دویمه دا چې په دغه وسلو د هندستان جنگي جازونه هم برید کولی شي، او درېمه دا چې په دغه وسلې په پرزو کې وړل کیږي چې په هغې هم برید کیدی شي. دغه خبرې دي چې ورسره د فکرمندې پوښتنې راپورته کیږي، او په خاصه توګه دغه فکرمندي په امریکا کې ده. د سټینفورډ یونیورسټي پروفیسر سکاټ ساګن زیاتوي چې د دغه هدفي نیوکلیي وسلو لپاره مناسب ځای بیا هغه سړکونه او لارې دي کومې ته چې د هندستان لخوا د برید ښکار کیدلو کم امکانات وي، خو دا بیا یو بله فکرمندي راپورته کوي او هغه دا چې د ترهګرو خطر سره مخ کیدی شي، او دغه خبره بیا د هندستان لپاره هم یو رقم ده. هندستان په کانول سوا شپږ نوي کې د 2.5 کیلومتر یو حد سره خپل لومړی سټریټیجیک بیلستیک میزایل جوړ کړی و. د تیرې یوې لسیزې راهیسې هغوی په دغه کې د منځنۍ او اوږد حده پورې پکې اضافه کړی، کوم چې د پاکستان او چین پورې سفر کولی شي. ولې پاکستان داسې میزایل لري کوم چې 2,250 کیلومتر پورې نیوکلیي وسلې وړلو صلاحیت لري، کومه فاصله چې د هندستان ټول تر خارونو په هدف کولو لپاره کافی ده.
دا د وایس آف امریکا ډیبی ریډیو دی، او اوس د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسی کې د دې میاشتې د رواني میاشتې په 13مه نیټه چې کومه هنړۍ چاودنه شوې وه، دا دوه ونړۍ چاودنې وي، په دې کې دوه ویا کسان وژلی شوي وو. د دې پر ضد په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي، او د کرم ایجنسی اوسیدونکي په حکومت باندې تورونه لګوي چې دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. نور تفصیل به تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پاړه چنار کې درې ورځې وړاندې سوي غبرګي بمی چاودنو کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د سیمو خلکو په درېمه ورځ هم د دغو چاودنو په ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی چې د جمعې دروازې چاودنې کې ژوبل 15 نور تنو په هسپتال کې سا ورکړې ده، او د لس نورو ژوبل کسانو حالت مرګونی دی. ځایي چارواکي وایي په لسګونو احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه د کوچني اختر لمونځ د پړه چنار په توري بازار کې وکړی. دا هغه بازار دی چېرته سي دغه پیشه رامخته سوې وه. د لمونځ په مهال ټول احتجاج کوونکو په خپلو لچو توري پټۍ هم تړلې وې. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی سرشار پړه چنار چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان ژوند کوي، دا کال د دې پیښې څخه وړاندې هم دوی بمی چاودنې سوې وې. په پاکستان کې په کال 2010 کې اولنۍ بمی چاودنه هم پړه چنار کې د جنوري په میاشت کې سوې چې پکې 24 تنان وژل سوي وو. د دغه چاودنې ذمهواري کال دم ګرځول سوي ډلې لشکر جنگوي العالمي او د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوي ډلې چې شریار مسعود مشرکوي په خپل سر اخیستې وه. د دې وروسته د مارچ په میاشت کې په یو بل بازار کې دویمه چاودنه سوې چې پکې 22 کسان ووژل سو، او د دغه برید ذمهواري جماعت الحرار ډلې منلې وه. د جمعې دروازې د چاودنې ذمهواري هم لشکر جنگوي العالمي منلې. په دغه سیمه کې د ترهګر بریدونه د لاسه په کال 2010 کې 115 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی، چې په ټول پاکستان کې په دې کال کې تر ټولو لویه شمېره ده. د پړه چنار سیمې سره تعلق لرونکي یو فعال تن مزمل حسین د جمعې په ورځ AFP ته ویلي چې موږ مسلسله طالبانو په هدف کړي یو، خو حکومت موږ ته تحفظ راکولو کې ناکامه پاتې سوی. دوی وایي دا د نه منلو خبره ده چې څنګه یو ترهګر د بم څخه ډاک موټر د چک پوسټو څخه راتیروي او دلته پورې رارسوي. هم په دې خاطر موږ احتجاج کوو. د جون په 13مه نیټه د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمې سرشار پړه چنار په توري بازار کې د اختر څخه 100 ورځې وړاندې برید وسو. دغه برید په ټول پاکستان کې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 15 کسه ووژل سو.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ شخړه یا مسله نوره هم کړکیچنه شبي او د امریکي خارجه چارو سیکرټري ریکس ټیلرسن په دواړو ملکونو باندې غږ کړی دی چې خپل ترمنځ اړیکې په سفارتي توګه باندې حل کړي. رپورټ پی تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لخوا د قطر او سعودي عرب ترمنځ د شخړې د کمولو لپاره غوښتنه باندې کوم مثبت خبرګون مخې ته نه دی راغلی. بحرین چې د سعودي عرب سره د دریو ائتلافیانو څخه یو دی په قطر تور پورې کړی دی چې د ترکیې پوځ خپل وطن ته راوستو باندې په سیمه کې عسکري ستونزه راپورته کولو کوشش کوي. ایران په دې هم سعودي عرب او د دوی ملګري غوسه کړي چې وایي په قطر بندیزونه د قبلونې نه دي. ایران ژمنه ښودلې ده چې قطر ته به خپلې سمندري او هوایی لارې پرانستې ساتي ځکه چې سعودي عرب او د دوی ملګرو په قطر د تګ راتګ لپاره سمندري او هوایی لارې بندې کړې دي. د سعودي عرب سره دغه ائتلاف کې بحرین، عرب امارات او مصر ملګري دي. د اتوار په ورځ د ایران صدر حسن روحاني د قطر امیر ته په ټلیفون ویلي چې ایران به د قطر سره په کلکه ودرېږي. دا خبره د ایران خارجه وزارت په جاری شوي یو بیان کې کړې ده. ایرانی صدر ویلي چې د ایران سمندري او هوایی لارې به همیش لپاره قطر ته اخلاصې پرتې وي. د زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه اړیکې به دایمي وي. یاد دې وي چې سعودي عرب د قطر نه غوښتنه کوي چې د ایران سره خپلې اړیکې ختمې کړي. سعودي عرب، بحرین، عرب امارات او مصر په قطر دا هم تور پورې کوي چې د ترخګره ډلو سره اړیکې لري. خو دیارلس مطالبو کې کومې چې میډیا ته ښودل شوې دي دغه ائتلاف صرف دوه مطالبې ترخګرۍ پورې تړلې کړې دي. په دیارلس مطالبو کې یوه مطالبه د الجزیرا ټی وي د تړلو هم ده ځکه چې په عربۍ او انګریزۍ ژبه کې خبرونه خپروي. دغه ټی وي باندې زیاتره عرب مشران خفه دي. دوی ګمان کوي چې ګنې الجزیرا ټی وي د قطر د خارجه پالیسیو ترجمانی کوي. دوی د قطر نه دا هم مطالبه کوي چې د مصر اخوان المسلمین ډلې سره دې هم خپلې اړیکې ختمې کړي. په دغه ډله د ترخګره ډلو سره د رابطو تورونه هم لګول کیږي خو اخوان المسلمین دغه تورونه ردوي. د قطر مشران وایي سعودي عرب چې مذهبي تونلارو سره مرستې کوي غواړي دوحه دې هم د دوی د دغه پالیسیو حمایت وکړي. خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي قطر ته به د سعودي عرب ځینې غوښتنې منل ګرانه وي. د په تمامو خواوو باندې غږ کړی دی چې د خبرو په لار د ستونزې حل راوباسي. سعودي عرب د جولای درېمه نیټه قطر ته ورکړې ده چې دغه مطالبې ومني خو قطر دغه ټول په ټوله باندې رد کړي دي او وایي چې دغه هیڅ جواز نه لري او پکې د قطر سالمیت ته هم خطر دی. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي اوس هم داسې موقع شته چې پرې د خبرو په لار د ستونزې حل راوسته شي. پرون د بحرین خارجه وزیر د ترکیې نوم وانخسته خو وی ویل چې د دغه ملک د صدر اخوان المسلمین سره نږدې اړیکې دي. ترکیې څل عسکر د وسلبند ګاډو سره قطر ته لیږلي او 900 نور عسکر به هم لیږي. د بحرین خارجه وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه په ټویټر ویلي دي چې د قطر سره اختلافات امنیت او سفارتي کچ باندې دي. دغه کې د پاوس کوم ذکر خو نشته او خارجي عسکر او د هغوی وسلبند ګاډي سیمې ته راوستلو کار قطر کړی دی. د تیر اتوار په ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو لخوا غوښتنې د قطر په داخلي چارو کې بې ځایه ګوتوخنې بللې دي. د ویلي دي که د ترکیې نه غوښتنه څوک کوي چې د قطر څخه خپل پوز وباسي نو دا نامناسبه لهجه ده او زموږ سپکاوی هم دی او موږ ته کوم ملګري ملکې پوځي اډې د جوړولو دپاره د چا څخه هم د اجازت اخستو ضرورت نشته.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نو اوریدل. لږو شیبو کې بعد زمونږ د سهار خبرونه تاسو زمونږ همکاران کلثوم کاکړ او شعیب زاده وړاندې کوي. موږ سره اوسئ.